را میزبانی کند.
السلام علیکم. په دې یو ساعت خبری مجله کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. و په ورچ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ژر تر ژره د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
که چیرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا په ډېرو سیمو کې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي.
کله چې ښوونځي ته تلو نو ډېرې زیاتې هیلې مې درلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړه شم.
د نورستان ځایي اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو سره لاسه او ګریوان دي.
په نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لک سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی.
په یو راپور کې مو په کابل کې پر 420 ریز روختون د ورستي برید د ملکی تلفاتو موضوع ته کتنه کړې ده. خو لومړی استاسو پام راګرځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ کړی چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتې پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان وکړ. روسیه په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو له لسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له لوري په یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورسوي. له ازبکستان د افغانستان لاره پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخم واوختل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار مؤید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوان اتلان، اباسین سپیا او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چا واچول شي او څرګنده شي چې کومه لوبډله له کومې وې سره مخامخېږي. دا لوبې لس ورځې دوام کوي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لویدلې ده چې اوه کسه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف دولس ان ای الوتکه د چهارشنبې په ورځ د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوب په ترڅ کې ټاکل شوی دی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوب د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لګ ډیر توپیر ماته ورکړي چې نیمه پای لوب ته هلي ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بل لوب د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلوورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغانستان له هند سره لوبه وکړه چې هند دا لوبه وګټله. نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 14 وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي کله افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. د کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي خونکو معاشونه نه دی اخیستل. هغه مخکې هم د تیر حکومت په دوره کې ډیرو خونکو شکایت کاوه چې له څو میاشتو رئیس ورته معاشونه نه دی ورکړل شوی. جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان خونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چنډي والی ټولنی د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپل مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ته تعلیمي برخې مشي جنیت فوګلار رويټرز ترانسټه پاستولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې د پیسې د چارواکو لاري معلومات ته وسپاري. یونیسف په داس وخت کې د اجمنه کوي چې افغان ښوونکو له طالبانو غواړي چې د سونځې ژر تر ژره حل کړي. په خوښ کې د بیبي خدیجې د شونځي شون کې فاطمه اساجی راډو ته وویل کده ماشونو غم ژرونه خوړل شي تر شپژمه چې د چونو کوم شونځي پرانیستي هغه به هم وترل شي.
دا چې کورنی مشکلات دي همدغه ماشلي طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړ شي دي نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هله لرو چې زموږ ستونزي درک کړي. کچری په وخت رسیدګي ونشي شاید د مکتبونو د تړلو بایس شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان چونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده دا چې د دوی د شونځیو او شونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرینشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د شونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې به معاش شونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې کوم چرګ چرګوړي او کمال او خرشي او خرڅ کړي دي نور څه نشته دي. زمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کورن لري چې خرڅي کی او ځان له خرچه وکي. نو په لحاظ کړه چې معاشرني کې نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونه ته لنل شي. دا غي خاص وجه ده چې چې د دیړی وکي یو څه شي پیدا کې خپل بچول راوړي.
روسه تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخه له بحران سره مخامخ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپل نورو مرستو بندیز لګولې دي. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولې دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رويټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یو ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي، څو دا ښوونځي پرانیسي.
په داسې حال کې چې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د ان طالبانو رژیم یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو خزینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یو لړۍ پیل کړې چې د منځنیو او لوړو زده کړو له حقه محرومې دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکې مروه سره خبرې کړې. دا مرکبه په ګډه واورو.
نوم مروه ده، د ولسم صنف زده کوونکې يم.
کله چې خونځي ته تللې څومره خوشاله وي او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې خونځي ته تللو نو ډېر زیاتې هیلې مو درلودې. هم د سیزمون کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټر جوړ شم.
اوس چې لښپګم ټولګي پورته د خونځي دروازې د نجونو پر مخ تلل شي څومره خفای؟
ډیر زیات خفای او چې سم خونځي د انجینر پر مخ تړل شوی دی او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیری چلن دی. مونږ ډیر زیات نا امید کړو. زمونږ خويندې، زمونږ ټول خزینه قشر ټولې نا امید کړې دي. هم دې سره چې دوی مونږ ته اجازه نه راکوي او مونږ مکتب زمونږ پر مخ تړل دي، ډیر زیات نا امید او ډیر زیات خفای او ستومانه یو. اوس چې خونځي باندې ډیر هیلې مات شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس چې تما او توقع نه لرو، ځکه چې ډیر زموږ امارت اسلامي موږ ډیر نا امید کړلو.
د خونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چې ګورو ډیر زیات خفه کیږي، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وايي، کورنۍ وظیفه ورکړي، هغه تر سره کوي، سار چې مکتب ته موږ هغه چې د مکتب وخت کیږي، مکتب ته زموږ ډیر زیات خفه کیږي. خو سنفانو سره خبرې کوو، ټلیفوني رابطه ورسره لرو، هغه هم زموږ په سیر نه نور خويند په سیر ډیر زیات خفه دي.
دغه ټولنه خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه خزینه ډاکټرې، خونکې او نور خزینه کارکونکو ته ډیره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې خزینه ډاکټر باید یو خزینه خور ته معنی وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې خونکې څومره چې خزینه خونکې یو خزینه زده کوونکې په حواله شي، د سيناريو نه شي په حواله، نو همداسې خونکې ته ضرورت دی او نور خزینه کارکونکې، ځکه د خزینه حقوق چې د خزینه او د لپاره خزینه چې څومره حق غوښته شي هغه عمر نه شي غوښته. نو په دې خاطر خزینه کارکونکو ته هم ډیره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې خونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څخه غواړي؟
له طالب مشرانو څخه مغوښتنه هم ده چې د خويندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خويندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خويندو هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که خونځي پرانستل شي زمونږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زمونږ همدغه هیلې دي چې زمونږ پر وړاندې خونځي پرانستل شي او مونږ بیا لاړ شو او هماغه سې د پخوا په څیر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه مونږ پخوا هم همدغه سې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تلل مکتب، او اوس هم همدغه زمونږ هیله ده چې زمونږ په مخ کې زمونږ مکتب خلاص شي.
د کونړ د یو لسم ټولګي زده کوونکي ام مروه و چې وای له طالب چارواکو غواړي چې ډیر ژر د نجونو زده کوونکو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او د غراز د لوړو زده کړو مؤسسو بیرته پرانیزي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
ازادي راډیو اوریده سهار ته بجې او 15 دقیقې شوې. په کابل کې ورځ مورز د سردار محمد داود خان پر 420 پوځي روختون د بریټ اپ نتیجه کې ډیر مرګ ژوبله ملکی خلکو ته اوخته. د هغه بریټ چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش اخیستی دی، لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی په وروستیو کې داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی چې بیا هم اکثر مرګ ژوبله ملکی خلکو ته اوخته ده. مخیل دی چې طالبان هم وخت ورسیږي په افغانستان کې د اکثر بریدونو قربانیان هم ملکی وګړي وو. په دې راپور کې مو د دغه وروستي بریټ ملکی تلفاتو ته کتنه کړې ده.
د سردار محمد داود خان د څلور سابستریز روختون ډاکټر شبیر احمدی د سې شنبې ورځې په بریټ کې ټپي سوای دی. دا وایي کله چې غرمه مهال خپل همکار سره د غرمې ډوډۍ خوړلو لپاره له روختونه وتل، د دغه روختون د وتلو دروازې ته نږدې زوروري چاودنې 200 متره ایسته وغورځول. د ښاغلي احمدی په خبره کله چې سترګې خلاصې کړې هغه ځای کې وینې او لوګای و، او پر دوی د دې حملې د قربانیانو د غوښو ټوټې او وینې پرتې وې. د دې پخه په دې پیخه کې زوبلسوي او وستر درملنې لاندې دی.
تقریبا لیوی بجی به تیری وی چې ما او همکار می غختل بهر وزو. له لومړی دروازې 2 متره لری شی وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه او زه او همکار می شاته غورځولو. کله می چې سترګې خلاصې کړې ټول ځایونه کې ویني او لوګي ښکارېدل او زه هم ګنګ شوم.
د فرانسې خبری آژانس د راپور لمخې د کابل د سردار محمد داود خان 420 روختون د سې شنبې ورځې په حمله کې 19 کسان وزل سوي او نږدې 50 نور ټپیان سوي دي. ډیری قربانیان د ناروغانو پایوازان، د سړک د غاړې توکو پلورونکي او د دغه روختون لمخې تیریدونکي کسان دي. د دغه پیښې یو بل عیني شاهد نور محمد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د ناروغانو پیوازان هم وو، ځینې کسان د 420 روختون په لور ورتلل، ځینې کسان صحت طفل روختون خوا ته تلل. د ډیرو خلکو مړي په ځمکه پراته وو، ځینې کسان له وینو ډک او ځینې هم د تیښتې په حال کې وو.
د افغانانو غوښتنه د طالبانو له حکومت ته دا ده چې لږ تر لږه د دوی د ځان او ژوند امنیت خوندي کړي. حسیب الله چې د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي محصل دی او تیر یو کال مخکې پر دغه پوهنتون حمله کې ټپي سوی و او تر اوسه د ګرځېدو نه دی، وایي په شلو کلونو کې بېلابېلو حملو له دوی قرباني اخیستي او اوسنی حکومت باید د ټولنې د هر قشر لپاره امنیت ټینګ کړي چې د خلکو باور تر لاسه کړي.
اوسنی نظام ته هم دا پکار دی چې د خلکو د امنیت تامینولو لپاره لومړی باید د دوی رضایت او د دوی حمایت وکړي، د دوی حمایت او د دوی رضایت لاس راوړی شي چې د خلکو ضرورتو ته رسیدګي وکړي، خلکو لپاره با کیفیت عامه خدمات وړاندې کړي او داسې نور، تر څو یو ارتباطي پل د خلکو او د حکومت ترمنځ ایجاد شي او خلکو کولی شي د یادو حملو په مخنیوي کې حکومت سره مرسته وکړي.
له حملې څو ساعته وروسته د اعماق خبری آژانس انګلیسي پاڼې چې د داعش وسلوالي ډلې فعالیتونه خبروي، د داعش ډلې لولوري د دغه حملې د پړې منلو خبر خپور کړ. طالبانو ویلي چې د شپږو هغو بریدګرو لډلې چې پر دغه روختونې حمله کړې 4 کسان وزني او 2 نور ځوندي نیولې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دا ډله خپل موخې ته ونه رسیده او د دوی وسلوالو د 15 دقیقو په ترڅ کې وکولای سول چې حمله د فکری
در هیڅ نقطه کشور انها یک هدف نظامی را نه تانسته کې مورد هدف قرار بتن. ای خودش یک پیام دیګری است کې باید بدانیم کې انها کوم تهدید و کوم چالش نیست، ولی یک مزاحمت هست، یک اقدام هست کې مردم ملکی ما را متضرر می سازند، ولی ما هم تصمیم ها و پلان های را زیر دست داریم کې تمام مخفیگاه ها و لانهایی کې در این جاهایی که آنها مخفی شدند و لانه‌ها را ساختند به تدریج کشف میشند، خونسا میشند، از بین برده میشند.
دې حمله پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې په دغه ستر پوځي روختون حمله غندي او زیاته کړې ده چې دا ډول حمله له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د اسد میاشتې په څلورلسمه او د اګست میلادي میاشتې په پنځلسمه نیټه د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر ځینو جماعتونو او نورو ملکي ځایونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش ډلې خراسان څانګه له طالبانو سره په فکري اختلافات لري او پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته دا توان ځل دی چې د طالبانو پر وسلوالو د دغې ډلې له لوري حملې ترسره کیږي. لدی حمله یوه د اگست په شپږمه نیټه د کابل هوایی ډګر دروازې مخې ته حمله وچی. د راپورونو مخې په دغه پیښه کې د دیار لاس امریکایي ځواکونو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه په کندوز ولایت کې د شیعاګانو پر یو جماعت حمله وسوه او لدی حمله یوه اونۍ وروسته د اکتوبر په 15 نیټه د کندهار ولایت د شیعاګانو پر یو جماعت هم ورته برید وسو چې د دواړو حملو داعش وسلوالی ډلې منلې دي. لدی مخکې هم د تیر حکومت پر مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې له لوري په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې خونړۍ حملې ترسره شوې وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان اوسیدونکو وای کوم راستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کم والی او د نورخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. البته دا یوازې نورستان نه دی بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خلک له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
اوی کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناسته وای. په خوای د کورنۍ غړي کمو په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرېده. په خبرې چې اوسی د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکه حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی چې اخستلې د غریبو خلکو له واسه وتلې دي.
دلته زمګم کم دی نورستان کې د سیاوای نشته چې خلک ورنس منشي او هغه نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغه خریدافار دي چې نورستان ولایت خلکو د پاره دبليو پی لو خوانه کومه وختي ورډه مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور څه چې کومګي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداری هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدي. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنۍ پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت لامل لارې هم بندیږي. په خبرې چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سکار ورته د خیریه ټولونو یا نړیوالو موسسو
مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوی نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د خوراکي توکو لکموالی شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوی مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوی.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
او اوس هم د شل ورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو میدان د نړیوال جام تیر تل هند افغان لوبډلې ته تیر شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې ماتې سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیله شته، خو د تیر شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندۍ شوه. نوربل احمد شیبر وارو.
محمد نبی وینینګ د ټاس.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربی امارات په پلازمینا ابو ظبي کې پچا وګټله او د لومړي پیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېر تیز لوبه وکړه. د هند د پیل دوه لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوسېده او نږدې دوه وره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لوري بورډ شو. هند په ټاکلو یو شلو ورونو کې 212 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف آسان نه و، په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوسېدل. بیا وروسته آل راونډران شو وځلېدل. کریم جنت 24 ناس وسوسېدلې پاتې شو او محمد نبی په 15 منډو وسوسېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوسېدل. دا لوب هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند پیاوړي لوبډله افغانانو له ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړې او همداراز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل 15 لوبه د روانه میاشتې په 8 له نیوزیلند سره ترسره کړي چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لار کوي. که چیرته افغانستان خپل بل لوبه د نیوزیلند له پیاوړي لوبډلې وګټله، نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چیرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه، نو له دې جام څخه به ووزي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکي لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنات والی دی و جنات کوي هم نو ویني. ځکه الله پاک په قران کریم کې وايي بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكي عذاب لدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې د خنجرانم پوس او مسلمانانم په زوسی باندې خبر کړي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فنان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ دي. یو مسلمان څوک مرتي دوزخ ته دي په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د نګرهار ولایت د لارپوی ولسوالۍ د چکناور د کلینګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه.
ټول اوریدونکو ته وایم بعد د سلام زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هم قسم دي سوداګانې ګران دي وان یاره داسې لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پخ نه دس پخ دی دا دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پساران یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې په دې باندې تصمیم وشو هېڅکله به د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو پیغامونه و چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې پام وکړي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي استونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د خبره د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخارو پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د ووس لپاره داسې هڅې ونکړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړ مورز هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لارې او تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوختل او له پولیس سره د تجارتونو مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار موید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبب په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش او قابان برخه اخلي. د بلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل چې وکسب کې وژل شوی او د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. دا خبرونه له ملما سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ښه راغلاسوېما. د خبرونه په پایل کې به لتاسو وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستاسو دښمن دی تاسو سره جنگي یا بندي شي نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندې دي، حتی که څوک ستاسو د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي وی غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولای شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنا چې یو انسان نشي کولای چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کی یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلې دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړخه څه ده، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلې دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسنری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دي چې کولای شي یو انسان خپل حق بلته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق سره دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدای شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې دا ونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیغم بلنه داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن ده. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غونډې ورته وګوري. کته انسان یې هغه انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې ده د کورنۍ نه هم کولای شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پونتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقوقونه خاص کړ د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پونتون د نصاب برخه شي چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې په بیلابیلو غونډو کې او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید د بشري حقونه خاص کر د انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کول شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع به څه ډول وي مثلا؟
لکه مخکې مې چې ویل، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نه درین.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جپ او په قام او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو ل ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجیبه دی کومه
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا خبر یاست چې بیبی مهرو څوک و؟
بیبی مهرو د موجوده کله چې دی تلی کې اوسېدله دا دی وبل ځوان سره واده کړو او کله چې دی واده شپاو ځوان وکړل چې دی کلی ځوانان نشته. ختنه وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي. سپین ګور ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوښت، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بیبي مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
بی بی مهرو د سیمه پاکله خلق څوی
بی مهرو سدا یو خه منطقه ده او خلک خو با اتفاقه نو بو وضعیت د شان نام خدا په خدای راځه کی دی
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات باندې کوو د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او خوندۍ په اړه خامخا اوریدلی وي بی بی مهرو یو خکل رښتینی او خواریکه پیغله وه چې تل به په کلیواله جامه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه را پاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنی په 1980 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلکو سم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول، څومره تحصیل یې وه، څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي هغه تروسه یادي. مثلا ملال هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله و په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل دی د سیمې د ارزښت په بابوي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب دی بیمارو غونډې هم ده بیمارو غونډې الته دی را هم ده د بیمارو هدیرې په نوم اوس نوې نوې منزلونه پکې جوړ شوي دي نوې نوې لارې پکې تیرې شوي دي پرځان پلځګانې پکې جوړې شوي دي بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي ولې په پخانی حالت اوس نه ده پاتې اوس ډېر بدلون د بیمارو ساحه کې راغلی دی یعنې هغه پخانی د کابل اصلي خلک دي د زاړه ښار یو د دیوانانو پرځان دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا د اصلي کابلیانو سیمه ده اوس ډېر کابلیان چې دي دغو جنګونو د دغو ترجدي پیښو له امله ډېرو کوچ کړی دی ډېر تللی دي خارجي هیوادونو ته یعنې بهر ته تللی دي او دلته ډېر ما وانته خلک راغلی دي اوس هغه بیمارو کې اوسیږي نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډېر هغه زړه هغه پخواني خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دي کابلیان دي هغه به نه وي ډېر به کم پاتې وي بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بینلي ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو یعنې هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنې افغانستان تر داخليږي نو یو اساسي لاره ده دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي او دا سیمه باید ښه ښکلي جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بیبي مهرو پاک لاوري نو هیلې دا وي چې بیبي مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بیبي مهرو پختوی ته څه قصه مې اوریدلې دي ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه نو همېش داسې کینو بیا د موږ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي دا غازی ا دی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دی دغه دوی قصه کوي نو یعنی غیرت شامت صاحب د جنگ اندا هر چی که دومره مخ کې وچنه هیڅ ویل پخته نه مګا ډیر می خوښی دی وخت ته لاړه ما بیا متر وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده بیا مول ته درې دلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه په څنګه زم ولاړه
د مکتب په دوره کې مونږ غو نه نو مریدل چې بی بی مهرو بیبی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا اوریدې ویاړل دی او تکړه خزوه ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی دا یعنی ډیر لوی خدمت کړی دا بیبی مهرو چې نوم یادېږي دا په کتاب کې په بلځکی نوم اوریدې پی ویاړ کو چې افغانه خزه ده دا سی خدمت نه کړی دی دا توان خو هر چا کېستا دا ورته هر څوک لري هر خزې لري خزې نارینه او ناکام ده نارینه او د خزې ناکام دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای سي هر څوک توان لري د لسی بی مهرو په شان سي د ملاله په شان سي
زمونوم اید محمد تخلص می بی غرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو يم ز شاعر يم هم د تاریخ استاد ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکېږي
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یاد سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکو په اتفاق او اصیل کابلیان دي ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه نو بو وضعیت د شان نامې خدا په خدا راجا کې دي دولس کال دولس کال کې چې مونږ هلته له پاکستان هم څه کډه وکړه راغلو دلته په بیمارو کې اوس هم کور کرای ده له بیمارو لا تروسه نه وتلې مونږ لا تروسه له بیمارو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وي ولې دوی غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب دی کابل او وضعیت دغه لپاره خپل خپلوان مو دغه ته زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغه ته پراته ول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغه ته راغلو.
د بازار پک لیراتوه مثلا یو چرته څوک وسیږي نان وایي ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شاین درته نږدې دي
هر شی مونږ ته مجهز دي نام بیان مسجد مکتب دکانونه بازار ټول ته نږدې دي. غونډۍ ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورځو.
څومره دې خوښېږي هلته څه ګورې؟
دیدن د خلکو، بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته، موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو، بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سپال بلشی چستا پمینا کی بدلشی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑگے میں سم 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 مین دل واڑی سڑگے میں سم سم سم
گے مستانا خمخلی سامینا